اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوه دې 3 بجې نن د ګلواز د 2015 کال د اگست میاشتې 14 منټه ده په دې غړی کې با ووري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او همداراز په روستۍ نیمای کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه د سولې پر لور هم لرو خو لومړی ورزونی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د هند د دړکو په وړاندې خپل دفاع په خټوګه کولی شي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای سخ کال په صبح کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او نن په اوکراین کې د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې پاکستان خپل ځان په خټوګه خوندي ساتلی شي د مشال ریډیو خبريال وای د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرون نا وخت د مرکه پر مهال سرتاج عزیز ویلی دی د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه غوښتل او پاکستان د اټمی طاقت لرلو لوجې د هند د دړکو په وړاندې خپل دفاع په خپل کول شي د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د اتوار او ګل پرس لاغي روستو منسوخ شول چې هند پاکستان ته د هویت بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د نه ملاوېدو شرط کې خود هند پر دې دریسته چې د اوفا په اعلامیه کې د کشمیر موضوع نه و بلکې د خپل منځي او مسئلو د هواري خبره شوې و پاکستان د افغانستان له لوري د خیبر جنسه پاخوند دره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی د مشال ریډیو خبريال وای چې د اتوار پرست د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موساسی غوښته وو او له احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ډیورن له کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي او څلور نور زخمیان دي بلخوا د لشکر اسلام وسلوالی ډلې یو ویاند ویلی دی چې د خیبر جنسه د خوندري په چک پوسټ دوی برید کړی وو په خبر پختونخوا کې د پولیسو مشر ناصر خان دراني ویلي دي چې په صبح کې د تیر کال پرتر سخ کال د ترهګرۍ کلنګ اغیستو د تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې کمی راغلی دی د پیښور په شرکې تاڼه کې نن د یوې دستوري پر مهال په خپله وینا کې آی جی ناصر خان دراني د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ستاینه وکړه او ویل چې د تیر کال په نسبت سخ کال د کلنګ اغیستو او تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې 50 او د ترهګرۍ په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی
اور آج الحمدللہ 50% کڈنیپنگ فار رینسم اور ایکسٹورشن میں 60% ٹیررزم کے انسیڈنٹس میں کمی آ گئی ایک سال کے اندر
په شرکې تاڼه کې نن په دې دستوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون درلود او په یاد تاڼه کې د یو نوي رپورټینګ روم پرانسته هم وکړه د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خالي او اتوار ترمنځ د شپې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوی یو چینایي وګړي راخوشي کړی دی چودري نثار علي خان پرون ناوخته په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا چینایي وګړي چې هونګ شوډانګ نومېده د سیلګرۍ لپاره پاکستان ته راغلی وو تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو طالبانو تختولی وو چې د راخوشي کول وروسته یې پرون د چین سفارتخانې ته ورکړی دی د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو ته بغیر د شناختی کارډونو خوراکي توکي نه ورکوي په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو اتی کولانن مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به مخکې د شناختی کارډونو په کاپیانو باندې هم کډوالو ته مرستې ورکولې خو اوس یې بندي کړې دي د زیاتوي چې د خوراکي توکو په اخیستو کې مشکلات لري بلخوا په پینو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل مشال ریډیو ته ویل دوی ته اکثره داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې خلکو د خپل رونو او پلرونو په شناختی کارډونو مرستې اخیستې وي خو بیا یې غیته نه دی ورکړې په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې بارودي مواد د خوراکي توکو په یو ګاډي کې زپرسې کړل شوي وو. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخو د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ډیو ته ویلي نن د الینګار ولسوالۍ د ساندروا او منګو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ څلور ساعته نښته شوي چې د طالبانو د یو مهم کمانډان په ګډون څلور تنه پکې وجل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په زرګونه حکومتي کارکوونکي نن د اوکراین د ازادۍ د ورځې په مناسبت د کیف په مرکز کې مارچ کوي. نن پریډ ته د وینا پر مهال ولسمشر پترو پوروشینکو ویلي دي چې اوکراین به په خپلو ځواکونو کې اضافه کوي چې دا شان د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د بریدونو مخه ونیول شي. بلخوا په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن د جرمني او فرانس له مشرانو سره په برلین کې ملاقات کوي. پوروشینکو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا مرکل با په ګډه د مینسک د اوربند له وسنامې د ملکي دو په لارو چارو خبري وکړي. اورسته خبردار چې نن د ترکی په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې لامل دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او درې زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د هکاري صوبې د سیمدینلی خرګوټي کې د امنیتي ځواکونو ګاډي روانو چې د سړک غاړې د چاودنې ښکار شوی دی. په دې صوبه کې زیاتره کوردان اوسېږي. ترکی د جولای د میاشتې راهیسې د عراق په شمال کې چېرته چې وسلوالې ډلې میشتې دي او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردستان د کارګرانو ګوند پر ضد د 1400 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د ترکیې حکومت پر دې دریځ دی چې د بریدونې د پولیسو افسرانو او سرتیرو پر ضد د حملو په ثواب کې کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موسی خیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 103 روپیا او 50 پیسې غستی کیږي او په 103 روپیا 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 116 روپیا 50 پیسې او 122 روپیا. یو یورو په 114 روپیا 50 پیسې او 114 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 50 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 40 پیسې او په 38 روپیا 50 سلویخ پیسې. یو افغانې په یو روپیه 16 پیسې او یو روپیه 13 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 291 غستی کیږي او 290 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19 درجه، پېښور او بنو کې 10 او 24 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو منسوخېدو پاړه یو کارپو وایي نړۍ ته داسې تاثر ورکړل شوی چې د پاکستان ولسی حکومت واک نه لري.
دا خلک څنګه دي مالی چې حکومت څوک چلوي، آیا فوج چلوي، آیا دا پرائم منسٹر سائیکل لري که نه لري. د پوری دنیا ته دا اثر راغلی دی چې پاکستان کی گڑبڑ دے، پاکستان کی حکومت چې دی یا واک نه لري.
د پاکستان د رسنیو یا میډیا سرکاري ادارې د رسنیو لپاره نوی ضابطه اخلاق جوړ کړی دی چې لمخې به یې خبریالانو او میډیا باندې ځنې بندیزونه عملی شي. د شمالی وزیرستان کډوال وایي د راشن په ترلاسه کولو کې لوی ستونزه لري.
دا مشتا مسالہ جوړا کړی چې په پښټټ باندې دلا ته راشن نه ورګای. پنجاب
نه غیز روغلی په 6 بجې مشتا لمبار نه ملاویږي او کله بیا چې نت بي دي دا
ولکوالي سمو سره تعلق لرونکي مازور سرکاري نوکران وایي دوی ته د خپل حقونه ورکړل شي.
کم از کم دا مزور خال کم از کم دس را دا زن ننسفی کی گی دا خبر نه دی. غیر شرط دو کسان پروموشن په کار په طریق سره وشي او فکر دی ته خپل کومراتی غمل او شیور تا کنه.
نور هم یو شمه ریپورتونه لرو ل مشال د وسره اوس. او زه خبرونی لومړی رپورت. اوریدونکو د پاکستان خامی امنیتی سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان یو اټومي طاقت دی او خپل دفاع په ښه شان کولی شي. د دې هیواد سرکاري ټي وي سره په خپلو خبرو کې نوموړي تور ولګو چې هندوستان کله هم مذاکرات نه غوښتل او په دغه وروستي عمل سره یې یوازې نړۍ ته دوکه ورکړي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان موجوده رویې له کبله دا هیواد د یوازیتوب پر لور روان دی. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ترې له پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې نن او پرون په نوي ډیلي کې کېدې، خو د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د دواړو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخېدو سبب شول. پاکستان وایي یوازې د ترګرۍ په موضوع خبرې کافي نه دي، په کار ده چې د کشمیر سرکریکه او سیاچین په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. خو هند بیا وایي د روس په وفا ښار کې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه هندي سیال ترمنځ په ملاقات کې ویل شوي وو چې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به یوازې د ترګرۍ په موضوع خبرې کیږي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د اتوار په ورځ ماسخوتن سرکاري ټي وي سره مرکه کې د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې کله نه نریندر مودی په اقتدار کې راغلی هغه هندوستان یو سوپر پاور ګڼي، خو پاکستان به کله هم د هندوستان دړکونه ونه یریږي ځکه چې پاکستان په خپله یو ایټمي قوت دی او خپله دفاع په خشان کولی شي. د ده وینا وه چې اوفا کې د هندوستان په خوله د کشمیر ټکې د اعلامیې نویستې شوې وو او دا راز نوې ډیلي کې کیدونکي مذاکرات او کې د کشمیر پاړه خبره کول اوفا کې د شوی ملاقات د روح مطابق دي، او دا خبره په شمله لوزنامه کې هم موجود ده چې پاکستان او هند به د کشمیر د مسلې حل لټوي. د دې وینا واکه کشمیر یو مسله نه ده، نو بیا ولې هندوستان هلته اوله کفوز اچولې دي؟ سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به د را د لاسوهنې او کنټرول په پوله د هندوستان د بی جوازه ګولباره معامله په ملګری ملتونو کې راپورته کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پرون او نن کې دن کی مذاکرات د زنخ کار شوی دی. آیا امکان لري چې دوانه ملکونه سره بیا مذاکراتو ته کینی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفیر او خارجه چارو د کارپو نجم الدین شیخ نه تپوسو کو ندوی چې هر کله په هندوستان د نن مذاکرات کیږي نو هند به نغواړي چې پاکستان د حریت لارښودانو سره وویني، او هم په دغه وجه سومیاشتې وړاندې هم د دوانه ملکونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ کې دن کی مذاکرات زنده دلی وو.
میرا اپنا خیال یہ
ہے دے چې کوم مذاکرات نوی ډیلی کې کېدل هغه به اوس نیویارک کې کیږي. د هندوستان بل هیڅ مسله نشته، دوی بس دا غواړي چې کله تاسو هندوستان ته راځئ د مذاکراتو لپاره نو د کشمیری لارښودانو سره به نوی نه وي، همدا کاغذونه به اوس پاکستان په نیویارک کې هندوستان ته حواله کړي، او دا رنګ به هندوستان هم خپلې خبرې او ګیلې هلته وکړي. بل هیڅ خبره نشته، نه د ایجنډي خبره ده او نه بل څه معامله ده، مسله بس دا ده.
د مذاکراتو د اهمیت او ځنډ په اړه مو د پاکستان د یو بل پخوانی سفیر جانگیر اشرف قاضی نه تپوسو کو، او دا هم چې دوانه ملکونه جوهری طاقت لري نو د اوې جنگ د مسلې حل نه دی او نه پاکستان او هند د جنگ توان لري، خو بیا هم پکار ده چې مذاکراتي عمل زر تر زره بحال شي.
دا خو یو ډېر افسوسناک خبره ده چې دا ټاکس شو دا کینسل شو، لیکن کوشش و کیږي چې دا به بحال شي. دا پاکستان لپاره ضروری ده، دا زموږ مجبوری هم یو حد پورې خدا، او د پاکستان اندرونی حالات دې سچې دي. دا پاکستان کی گڑبڑ دے، پاکستان کی ترقی او حکومت چی دے باندھا یا واک نہ لڑی یا کنٹرول ناجائز فائدہ انڈیا آخری.
دا مذاکراتی عمل پزن امریکہ او ملگری ملتن هم خفغان سرگن کڑے دے لدوان خواہ جاری شوی بیانونو کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند لا د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو په میز کې ناستل ضروری دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر رابللی او پر ډیورنډ کرښه یې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پوځ مقاماتو د یکشنبه په ورځ ویل چې وسله والو په خبر ایجنسی کې افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور جوبل شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې او دای د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو لپاره زیانمنه بللې او له کابل یې غوښتي چې د پیښې تحقیقات وکړي. تفصیلات د زبی شپک په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرما له افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوس په جوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله لمنځه وړي خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زه احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پېښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوې او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولې دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پېښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچول او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي و چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پېښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تورې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال د خبرونو ته وګورئ. د پاکستان د رسنیو یا میډیا سرکاري ادارې پیمرا د رسنیو لپاره نوی ضابط اخلاق جوړ کړی دی چې لمخې به یې په خبریالانو او میډیا ځنې بندیزونه عملی شي. که څه هم ځنې کارپوهان دغه ته په ښه سترګه ګوري خو بیا ځنې وایي چې له دې سره به د خبریالانو ډیر حقونه ختم شي او همدارنګه دوی له حکومت غوښتي چې د دغه ضابط اخلاق په مکمله توګه وضاحت وکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلیرش نکاتی ضابطه اخلاق کې ویل شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریې پر ضد وي او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویل شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خورې دی شي. دین علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خبرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خبرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي او د الکترونیک میډیا مالکان دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړ کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د پرس د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې د دې انټرپریټیشن به څوک کوي. د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم آی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې سنخي خبرې شته او ځنې شکونه کې داسې دي چې پکې کمی شته، که په دغې هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترانیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترانیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و، خو دې سره سره حکومت له دا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رای واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
روزن کو دا مشال ریڈیو خبرونو تا غوگستی دا پاکستان پوزی چارواکو او مومد ایجنسی پولیٹیکل چارواکو په مومندو ایجنسی کې یو اف ام رادیو پرانستې دي. د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو خبريال وای یاد رادیو به د پاکستان په ځنو قبایلی او بندوبستي سیمو کې اهم خبرونه کوي. د سربیره د افغانستان ځنو سیمو ته به اهم خبرونه کوي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورت کې.
په مومند ایجنسی کې د عسکري ځواکونو او د پولیټیکل انتظامی له اړخه د اف ام ریډیو باقاعده آغاز نن وشو. دغه ریډیو به د باجوړ، محمد، پېښور، چارسدي، سوابی او د افغانستان تر د ځینو سیمو پورې اورېدلی شي. د ناقی کنډو په سیمه کې د غر د پاسه د ریډیو په دفتر کې نن یوه غونډه وشوه چې پکې راغلی د حلیمزو د قبیلې ملک محمد علي حلیمزی خپل نظر داسې وړاندې کړ.
جنگونه ډېر کم کېږي د ټوپک کوتک، نن جنگ د میډیا دی. مونږ هم نن د خپل اعلی حکام ډیرا شکریہ ادا کو چې هغوی هم مونږه په مومند ایجنسی نن په اغه ډګر ادرې دا، او اگر چې کم حالات تیر شو په ملک سے تیر شو نو اغا ځان سره پټ نه دی.
زیارت ګل بایزی ول چې وړاندې د وسلوالو لخوا چلیدون کې راډیو د سیمه ولست ډیر زیان ور کړې، نو داسې قسمه د خو سرګرمو لپاره راډیو ډیر مهم دی.
دا غیم ته د نقصان ور کړی چې زمنګ کشران اغه به لارې کړی دی، اغه تبلیغ کړی دی، اغه بالکل غولول دی. اغه وس مونږ ولیدل چې اغه خلک وغولې د لغوی په خپل د خبره تسلیم کړی چې مونږ وغولې دلو مونږ سو وکړو، خپل ملک مران ک، خپل وطن مران ک، خپل ځان مړ ک، خلک مړ کړو. نو دا معلومه شو چې دا راډیو غان او دا تبلیغات یو وسر و دی، خلکو ته نقصان ورسید.
بیا مې د ګل صافی سره خبرې وکړې چې هغه هم په دغه غونډه کې ناستو نو وی ویل
زکه چې دینه مخکې به ډیر روټه سنوي وی چې هغه بزمنګ ذهنونه تبدیلول، د کشرانو ذهنونه به تبدیلول. اوس چې کم دی هغه خو هغه روټه شنی لګي کمزوري شوې دي. منګه ټول قام دې ډیر زیات مننه کوو.
دا محمد جنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان دغه غونډه ته په خپل وینا کې وویل
په تیر شو یو سو کالو کې مونږ قتل چې د سوات او باجوړ په علاقو کې د اف ام ریډیو هم د میدان جنگي سوا د پاکستان د ریاست دشمنانو غزه په خلکو د اف ام ریډیو په ذریعہ هم ډیر ظلم یې پکړي. دا نوې سحر مومند اف ام ریډیو سټیشن به انشاء الله ډیر مخ کې زی.
یاد دی چې په مومند ایجنسی کې دا اولنې اف ام ریډیو دی چې په دې کې بعد سیمې د تعلیم، صحت او دا شند د نور ستونزو نه علاوه تفریحي پروګرامونه هم نشرول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دمشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان کډوال وای اوس ورلا د خپل خاندان د غړو راشن بغیر د اصل شناختی کارت نه ورکول کیږي. دی وای د خاندان غړي یې ملک کې دننه او یا هم بهر ملکونو کې مزدوري کوي، نو څنګه هغوی کولی شي چې هر میاشت د راشن اخیستو لپاره راشي؟ نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
بنو راشن سنٹر مختا په قطار کې ولاړ میو غلوای دوی رونا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایورای او نورې مزدورای کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دازل راشن نشي اخستلې.
دا مشته مسله جوړه کړي چې په پښټړ باندې ضلع ته راشن نه ورګای. پنجاب کې څوکل اندرون دي څوک مزدورون دي ایساغه مزيران شي پرښولا کې پنجاب پار ثاړي ته پاتل چې پولیس تا یو چې کیما تکلیف جوړتای او ضلع ته اندغه مسله جوړه شوی چې راشن تا او خامخار دي درې درې راشن لا یو ته وشته ساوي چې کراچۍ نه په درې درې ریپای بونو غوځي کران شي کړلای.
اتی کولا وای ټول ورس په قطار کې تیرا کړی او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
کلامو
چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نه وپوښتل نو دوی وویل
داسې چې موږ کوم موږ سره خوشاله نه کوم بیکاز ډېر داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه ان ای سی چې دی رو خور یا پلار زوی وي نو هغه په سبا له پلار راشي چېرې موږ خوب نه دی اغېشته. دا خبرې ډېرې شوې دي او ګوریان زموږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن لا راځي هغو مشران چې کمی یا روریان یا پلاران هغوی مجلس کوي ځکه هغوی وایي که موږ هغوی نه ورځ نه لین ای سی راغواړو نه هلته د هغوی کار پې نه کېږي موږ هم څه مجبورې بیکاز موږ نه هم تدیشي تپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونا چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دې جاری وساتل شي چې دا دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک کې دننه او یا د ملک نه بهر تللي سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو به چپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته چې څه بنایې.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
ادونکو د مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. د کابل سمو سره تلونکو د مازور سرکاري نوکرانو تنظیمو له حکومت غوښتي چې دوی ته د خپل حقونه ورکړي او دوی دا هم وایي چې د دوی لپاره په تنخواګانو کې کم زیاتوالی اعلان شوی وو هغې ته د عملي بڼه ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې موجوده اپګریډیشن یا ترقی اخیستونکو سرکاري نوکرانو کې د مازور خلکو لسره ذکر نشته. تفصیل د شبیجان په رپورٹ کې.
قبایلی سمو سره تعلق لرونکي د مازوره سرکاري نوکرانو تنظیم فاټا ډیسیبل ګورنمنت امپلایز اسوسییشن د فاټا سیکټر مشر او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نورو سرکاري ملازمینو په شان د مازوره ملازمینو ته هم په نوکرو کې اعلان شوی مراحت ورکړل شي او د دوی لپاره چې سمو د وړاندې کم په تنخواه کې 40% زیاتوالی اعلان شوی هغه هم لا تر دې دمه نه دی ورکړل شوی. نو باید دوی ترې دغه اعلان هم عملي کړی شي او د مازوره خلکو لرې ځایونو ته بدلې د هم ودرول شي. پیښور ته راغلی د قبایلی سمو نه د دغه مازوره سرکاري ملازمینو د تنظیم مشر چې په یو سرکاري سکول کې استاد دی محمد نثار مشال لیډو ته ویل
فاټه چې کوم ډیسیبل دی هغه لپاره 20% یو نوټیفیکیشن سیفران ایشو کړی ده خو پاغه باندې اوسه پر عمل درآمد نه کیږي. بل دا اپګریډیشن چې اوس کوم روان ده ایس ایس ټی ټو ایس ایس دلا دی کې کوټه ویر کی
هم دغه تنظیم یو بل غړی تاج محمد خان چې د اورګجو ایجنسی سره تعلق دی مشال لیډو ته ویل چې پټولو قبایلی سیمه کې مازوره سرکاري نوکران په ډېر کم شمیره کې دي او باید د څه شرطونه او ځنډیدونه بغیر دي دوی ته حقونه ورکړي شي.
موږ د مزدور خلک ډېر کم یو موږ سره عامه نه بس سره موږ ډېر کم یو خو بیا د خپل گزارشات پل ایډیشنل چیف سیکرټری فاټا ته ملای ته موږ مخکې کوم کې دي څه کم اس کم دا مزدور خلک کم اس کم د سره دا ځنې نه نصفي کیږي دا خبره نه دي. دا خو مزدور خو څو کسان دي په کار خو دوه پرموشن کې دا سره پښتنه په کار څه کوم 2% یا 5% ته کې خو سره غلط په کار بغیر شرطه دوه کسان پرموشن په کار په طریقې سره وشي په کار دې ته خپل کوم راتی غاملو شیور تا کنه
ولی هم پدې لکم چې کله د فاټا سیکټر د خیر خېګړې او بیا د تعلیم څنګه سره د تماس نیول هڅو کړه نو په فاټا سیکټر کې د تعلیم څنګه ډیپټی ډایریکټر او ډیپټی ډایریکټر اسټابلیشمنت سره نور چارواکو مشال لیډو سره خبره ونکړه د پاملنا چرته مازور سرکاري ملازمینو وینا وا چې په سرکاري نوکرو کې صرف 2% مازور نوکران دي نو باید حکومت د دې غوښتنو ته پاملرنه وکړي او زر تر زر سر ته ورسوي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی
اردن خو درې بجې شوې دی او نساج مل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاو د خبرونو لاندې سو
د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان خپل ځان په ښه توګه خوندي ساتلې شي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرون ناوخته د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي د هند موجوده حکومت کله هم د پاکستان سره مذاکرات نه غوښتل او پاکستان د اټومي طاقت لرلو له وجې د هند د دړکو په وړاندې خپله دفاع په خپله کولی شي. پاکستان د افغانستان له لوري د خبر جنسي پخوندره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې له تور پر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی غوښتي و له احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي. د پاکستان فوج وایي چې په دې پیښه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسله والې ډلې یو ویان ویلي دي چې د خبر جنسي د خونداري په چک پوسټ دوی برید کړی. په خبر پختونخوا کې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویلي دي چې په صوبه کې د تیر کال پرتره سخت کال د ترهګرۍ کلنګ اغېستو د تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې کمی راغلی دی. نوموړي د خبرې نن په پیښور کې کړی دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خلیتوار ترمنځ شپې د عملیاتو پر مهال د وسله والو خط تختول شوي یو چینایي وګړی راخوشې کړی دی. د چینایي وګړي چې هانګ شو ډانګ نومېده پاکستان ته د سیلګرۍ لپاره تللی و او تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسله والو تختولی و. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې د یو چاودنې له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. د پیښې پراله چا نه ده منلې. نن د اوکراین د ازادۍ د ورځې په مناسبت د کیف په مرکز کې په زرګونه حکومتي کارکوونکي مارچ کوي. نن پرې ته د وینا پر مهال ولسمشر پترو پوروشنکو ویلي دي چې اوکراین به په خپلو ځواکونو کې اضافه کوي چې دا شان د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د بریدونو مخه ونیول شي. او نن د ترکی په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې زخمیان شوي دي.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې انیسا اجمل لاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غشتي رابی اکرم خان ته وښي.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان ای یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولې دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوي وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخیر کې لیکي سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې ګوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل نیول شوی دی. اداره وای د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدونه پس په کابل کې سرمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې اضافه شوی ده. اداره وای د جګړو جنگونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولې له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. اداره اخیر لیکلي کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنس د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو د منسوخېدو په اړه او رویټرز خبری ایجنس بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدلو په اړه مقالې خپرې کړې دي چې غټي برخې یې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لیکي د هند او پاکستان د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخ شوي دي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېدو د دغه لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت اصلاح شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنه. تیر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وي چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین ولسمشر وایي هیواد به یې ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. پیټرو پوروشینکو دا څرګندونې نن په کیف کې د یوکرین د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پوځي پریډ ته وکړې چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې ورو.
زرګونو سرتیرو نن د اوکراین په مرکز کیف کې د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو پوځي مراسمو کې برخه واخیسته. اوکراین دا مراسم په داسې حال کې لمانځي چې دا هیواد له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا له روسي پلو بلتون پالو سره په جګړه بوخت دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پوځي پریډ ته په وینا کې ویل هغو سیمو ته به نور سرتیري ولیږي چېرته چې روسي پلو بلتون پال بریدونه کوي. نوموړي په روسیې تور پورې کړ چې په تېرو څو ورځو کې له بلتون پالو سره د مرستې په لړ کې درې پوځي قطارونه د اوکراین ختیځ ته استولي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې پیترو پوروشینکو نن د خپل هیواد د وضعیت په اړه د فرانسې او جرمني له مشرانو سره غونډه وکړي. ټاکل شوی ده چې پیترو پوروشینکو، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند له غونډې وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړي. که څه هم چې د اوکراین حکومت او بلتون پالو په تیره فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په بلاروس کې پر اوربند موافقه وکړه، خو له دې اوربند څخه په دوامداره توګه سرغړونه کیږي. په اوکرين کې د تیر میلادي کال د اپریل له میاشت راپه دیخوا په جګړو او تاوتریخوالي کې شپږ زره او تسو کسان وژل شوي دي. اوکرين او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې د اوکرين له بلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي، خو مسکو بیا دا تورونه ردوي.
دا رضوان مراد چې تاسو یې د مشالډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ باندې کوو. له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواد ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې، خو پرون زرګونه پناه غوښتونکي پرته له کومه خنډه د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. ډېری پناه غوښتونکي چې غواړي شمالي او لویدیځ اروپا ته ولاړ شي، د افغانستان، شام او منځنۍ ایشیا له جګړو تښتېدلی دي. تفصیل د ملالی بشیر په دې رپورټ کې.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتسلاف داسک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبه په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکو مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شول ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزی اروپا ته ځي، او هیلمن وی چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکو په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو. وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کیږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه راپور کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا بادۍ نه په زور وستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوري لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده، او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو. بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولی لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورټونه ښایي چې دې دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونه وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ام ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو خبرونه ته غوږستې او سم لجمن سره سم واره رسیدلې د اونیزي خبرونه د سولې پر لور. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې موضوع غږېدلی یو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې پر دوی څه بد اثرات کولی شي او که نه. همدا خبرونه چې تاسې له مشال رادیو هره اونۍ اورئ ستاسې لپاره بشیر ګواښ چمتو کړي. راځئ چې په ګډه وګورو
د سولې پر لور.
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې ده. دا کار د بشري حقوقو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغیز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد خوښولو ته هڅوي. زه بشیر ګواکیم هرکلی مو کوم.
قلم او کتاب دراغسته شي حکومت را درخواست ہے چې دا اسلحه دې بازار جو مات شي.
ټوپک امن ټوپک.
دا د سواد د مشمانو او د غوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه موده مخکې د وړو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد مظاهره کړې وه. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوه کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهره او احتجاجونه وکړل تر څو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیال یوسفزی وای دوی ته دا ډیره زورونکې وه چې د اختر په ورځ کې دی د کلي دوکانونه له پټاقې وو او نورو داسې شیانو ډک وي چې ماشومان تشدد کولو ته هڅوي.
نن هم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتې وي. نو موږ وایو چې دې پر خلکو کې او پر عامه سوسایټۍ کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دی دا څومره خراب سیز دی، دا تماچه څومره خراب سیز دی، دا د ماشومان چې دي نو دا اویرنس طرف ته بوزي، تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډېر خلک داسې وي چې دا هغوی دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انځورګر او مدني فعال حمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپانګي او سو زموږ خپل کلتوري یوني نیمګړتیاوي دي پکې روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې حکله موږ غوښتو چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک یا سوشل میډیا کې عملاً په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
د امریکای د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیان یې آینده ور جوړوي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار د ودانیو جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپکو لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوالي کې به هم ټوپک خوښوي چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهرې ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړي دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
سر به مونږ خبرې کولې ګیمز به مونږ سره کول که نه نو په هغې کښې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به یې واورېده نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده دوی به در نه کمرې ته لاړل او کمره کښې به هم چېرته یو بوټ کښې کونه کښې به کښېناستلو خو چې مونږ به دا جنګ خبرې کولې دا داسې که نه لکه دا شیزونه ټوپک تماشې نو چې دوی به دا واورېده دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به یې داسې عرپېدلو او خبرې به یې نه شو کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې مونږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ وو ستاسو کلي کښې څنګه جنګ وو څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ کړې دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پې راغله چې دوی به بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پې راغله زړه به وې داسې درزېدل درز درز
تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا وو نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغو لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به یې اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی اوس واد کې هغې حوالې سره به یې بس یو پروګرام شانځان لکه اوس سکول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپله هغه سامان مې دا وړو نم راوغوستو لاړم بازار کښې مې وکتل نو دا کولی هم خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکه هم پیلونه وو او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کښې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دوی آلرېډي سواد کښې داسې حالات لیدلي دي چې په هغې کښې طالبانو باقاعده ټوپکې باقاعده راکټ لانچرې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلرېډي هغې طرف ته تللی دی یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خپرونه اورئ. د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي. د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډېره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بېلابېل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو تېر د سولې سیزو جنګ د پښتون په سیمه کښې مونږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کښې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیډیانې فلمونه چې جوړېږي خاص کر په پښتونخوا پېښور کښې مونږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړلو دپاره یو همدې غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بې شکه په ماشوم خو نه پوهېږي خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېری په دغه جنګ جګړو کښې را لوی شوي دي نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کښې چې کله مونږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کښې نو هغلته به انصاف کې مونږ ته د ټوپک او ټوپک جهاد او ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې تر څو مونږ په دغې کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختې یې وجني یا یې بچي تختې، نو دوی د ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته د دغې شي سوچ ورکړي. دا سو ارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
اوریدونکو نیلم ابرار چټان هم وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې اوس هم د آرامۍ احساس وکړي او د ښې راتلونکي لپاره یې پر سمه لار روان کړي.
هغوی ځان له په کور کې د بوتل نه اسلحه جوړوي، راکټ لانچرې جوړوي، ټوپکې جوړوي، په کور کې مغو جوړوي. مطلب ضروري دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغوی د سره دې طرف ته سوچ نه کوي. دا هر خلکو د پاره دی، اصله هر خلکو د پاره دا کم چې د دې وطن د پاره جنگي، کم چې د وطن په سرحدونو نه استي، دا غوي د پاره د دې وطن د محافظ د پاره دا د وړو د پاره نه ده. مور چې دا هغه خپل بچی له تربيت ورکول شي که هغه ورکول غواړي، څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل پوره ټایم او باز زه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره ای، نو هغه خپل بچی ته د بچپن نه دا اوخای چې واړه چې دی هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کړي، د ټوپک نه لري او ساتي، د ټوپک په ځای لخوري شانتي دا کمپیوټر والا سامان کم دا ګاډي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډېر ټکنالوژي مخې ته تللې دی، حوالې سره خپل سامان اور تراوړي، نو واړه ډېر په شوق سره راغی مخې ته راځي. ځکه که زه وګورم زموږ خپل کور کې واړه دي، نو چې زه هغو ته ویم راشي ویم ګیم وکړي، نو زه والا داسې ګیم ورکړم چې صرف کارتونه نه، زه به ګیم کې هغوی ته تماچي د ټوپکو ګیم نه لګوم. ما ته پته ده چې دا ماشوم دی کې دلچسپي واخلي، دا بیا ما ته وروسته چې مالا ټوپک راوړه، نو داسې نمونه ګیمونه دا چې ختم کړی شي، نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي او اثر راځي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
سے